السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې په دې او ساته خبرونه کې دروختیا وزیر وایي که د واکسین په تطبیق کې سرغړونه کیږي
تر ټولو نه جدي او قاطع دسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي
په کندز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي
کورونا ډېره سخته ده ډېره سرخه ده ډېر خلک تلفات ته رسېږي
د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینې اوسېدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي
مرژوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم شول
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د نړۍ شتمن هېوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلو سپیو لا ستانګزای لولي
سلام د خبرونو سرټکی سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر رواني جګړې او راتلونکي هم بحث کیږي د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو خبرداري ورکړی چې که خلک همکاري ونه کړي کرونا به لا پسې وضعیت کړکېچن کړي او په چین کې د ګازو د نل لیکې د چاودنې له امله دولس کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي پوره خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکی هم تر بحث لاندې نیول کیږي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي د ناټو سرمشري زده داسې وخت د جون 14 باندې ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل سرتیری له افغانستان باسي او په دې ترتیب خپل شلکلن پوځي حضور پای ته رسوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډېره اړینه وبلله
د اضطرار د حالت نه نه وتلي متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي خلکو نه غوښتنه دا ده چې د هغه وقایوي اهتماماتو په اړه پام وکړي لاس پرېمینځل ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستل سره ټولنه وساتي
خغلی مجرو ویل د همدې یوی ورستي اونۍ ارقام خي چې د کرونا په مثبت پیښو او د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې افغانستان کې دمګړې نګدي نه هاتي هزار کسان په کرونا اخته دي او لدې ډلې نګدي درې نیم زر کسان مړه شوې دي په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیده او 40 سلنه بشپړې شوې وې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي د چین په یو هستوګ نسیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له امله دولس کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له پیښې وروسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 150 کسان په روغتون کې بستر شوي هم دي لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواکو ویلي ټپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روانې دي خو د غازو د پایپ د چاودنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي دا پیښه د چین په شمال ختیځ بندر کې د 2014 کال د بمي چاودنې په څیر وه چې له امله یې د غازو د ځمکې لاندې نل چاودلی او 55 کسان یې وژلي وو ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په منیګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید ترڅنګ وویل چې د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشي کړي د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 90 زره ایښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي له تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذري ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې چیزی په خو ارمنستان نیولې وي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی وو ډلې د سرمشریزې په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوي ټاکل شوی د جولای په درویشتمه نیټه دا لوبې په توکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګاڼي جاپانی کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي. او رسته خبر ده چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه بد لک بانګینګ او لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیې فلم جوړونکي رادو جوت دغه فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې سرخی چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالي په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وځي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سربېره نه غواړي چې له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال دې فلم ته د طلایي ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د راپورونو برخه تورزو. روغتیا وزارت له څو ورځې ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل په یو راپور کې.
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 200,000 دوزه واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 325,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو. تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد د مربوطه مسؤلینو سره به وشي. په اوله دوره کې یو مینن واکسین په ډیر شفاف، مؤثر او هدفمند ډول تطبیق سو.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 650,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې وړتیا شته چې په ورځني ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیات اړیکه کې دي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خو د چین لمرسته شوي واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپلو ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین برابر کړي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمی ستونزه هم مخ په هوارېدو بلل او ویل ژر به د کورونا لپاره په ځانګړي شویو روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوي. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او اغا خان بنسټ لخوا برابر شوي دستګاوې ورسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شویو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوې فعال شوي او ستونزه یې تر یوه حده حل کړي. له دې ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه اوج کې ده او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکیچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. بلخوا تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له امله په دغه هیواد کې 15 تنه مړه شوي او 1,590 نور پرې اخته شوي دي. په افغانستان کې د دې ویروس له خپرېدو تر ننه یوه شپه ورځ کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر دی چې ثبتېږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شویو ټولیز رسمي شمیر 1,945 او له دې ناروغۍ د مړه شویو شمیر 3,612 ته ورسېد.
ومردل چې د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. د کندوز روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې هم د کورونا د درېمې څپې له پیل سره د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. تفصیل په یو راپور کې.
د شل کلن عبدالمتین 28 کلن ورور چې په کورونا وایرس ککړ شوی اوس مهال د کندز په کووید 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه ساه اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاسه ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې ورور په برخلیک اخته نشي.
ولس کاله کېږي ورور مسافر درې میاشتې راغلی دی، اتهویشت کلن دی، خدایه مړ کېږي، عمر د کلې تکلیف لري، دا به څه کوي او څه به شروع کړم.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زوی ما، یو مې سړی ده، یو مې زوی ده، مې دلې ورځو ده، حالات یې ډېر بد. هغه خدمت نه ټول موږ راضي یاستو، ډېر خدمت موږ ته کوي. کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسېږي، ډېره بده ده، ډېر خلک یې پوښتو خون ته ورسول. هر څه چې دواګان ډاکتران کوشش کوي نه کېږي، هر څه چې کوي.
خود یو شمیر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او له همدې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابېزی مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي، مریضانی کې بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي به مصاب کوي.
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 30 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي، ولې په څنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او موږ کاملا چمتووالی لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منې په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندوز د کووډ 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینهو په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندوز د کووډ 19 روغتون مسؤول ډاکټر بریالی احساس وایي:
ولایت کندوز یکی از جمله ولایات، از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندوز ولایت یو له هغه شپارس ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتې دودي، ځکه په ډېرې کمې مودې کې موږ ډېر زیاتې مثبت پیښې ثبت کړي او حتی په روغتون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړۍ څپې په پرتله موږ چمتووالی لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندوز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د دینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي او ځینې هم د جګړو له کبله له کورونو نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حاصلاتو د ټولولو وخت دی، خو د جګړو له کبله هر څه ورڅخه پاتې دي. تفصیل په یو راپور کې.
وروسته له هغې چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتامبر تر 1 نیټې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډېر او جګړې تیزې سوې. د دغه هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په پرلهپسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید سوې. د سقوط شوي ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالیو د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراه د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکی سید احمد:
د پشترود ولسوالۍ د سقوط او د هغې د مسلمان طالبان د لاس لوېدلو لوی لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړل، نه د دې په څنګ کې هوایي ځواک، ځمکني ځواک، ځمکني ملاتړ هم ونسو، هوایي ملاتړ هم ونسو. نو دوی مجبوره سول چې ولسوالۍ پرېږدي او د دې په څنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبانو ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغة الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه په دې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلود. دې ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه په دې خواته شروع شوه، یعنې هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه هم موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزي حکومت دې ولسوالۍ ته توجه کوله او بالاخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شوه.
د ارزګان او فاریاب د سقوط شوي ولسوالیو ځینې اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ارزګان د ګیزاب او چنارتو، د غزنی د جغتو او د ابیبان، د بادغیس د سنگ آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکنډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د موندنې د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمه ییز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښتو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې دېرش ولسوالۍ دوی نیولې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالۍ تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت وین رحمالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته هم سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي دپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي دپاره موږ موقتي شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګ دوباره د هغه د تصرف لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زموږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول، ډیر لري وخت کې نه، نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زموږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به بیرته مثبت تغییر.
ښاغلی احمدزي زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چاهاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چارنیز عملیات روان دي.
په بیلابیلو برخو کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورید چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درېیم څپه هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او هر ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي، خو د حکومت کمزوری مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. مسیر ورځپاڼې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي، روغتونونه د درملو، بسترو او اکسیجن له کمښت سره مخ دي، وضعیت ترینګلی دی، هر ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي. د کورونا له امله د مړو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي، خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي او وایي د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. افغانستان ورځپاڼې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر بسنه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي، اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنټین جدي نه نیول کیږي. ورځپاڼې لیکلي، د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به لولوی ناورین سره مخ شي چې بیا به کنټرول ول ناممکن وي. او هیوا دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د مکی له حرم دی د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دینی اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه دې ژر تر ژره بند شي. ورسپانې په کابل کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرېنږدي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلوماټ ویلي چې جی او او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. خو رسپانی له قول اندېښنه دا ده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې دا جګړه جهاد بولي. رسپانی ټینګار کړی چې د کعبې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ یې خپله سزا وګوري.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالنګ کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس د درېمې څپې شدید حالت ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلوروشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د استوګنیزو سیمو د برښنا یوه برخه هم د اکسیجن تولیدي فابریکو ته ورکړې ده.
فعلا په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې 150 میگاواټه برښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي ترڅو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لیږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا د زرمت ولسوالي اوسیدونکي په دې ولسوالي کې له ناامنیو شکایت لري، وایي چې امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره خرابیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غځېدلو عملیو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صابری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول
ټول ولسوالی یا ټول ولس لار سيتي نه محروم دي په خانو ته نشي تلای د مواد کمبود لري واهم سره پیدا ده لو کورونا دی باندې نشي وتلای
دی وای هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې مشتي د وسلولو له خبرداري ورسته نورو سیمو ته بيځای شوي چې شمیري زرګونه کورنۍ ته رسیږي د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسولین هم مني چې په ضرورت کې زرګونه کورنۍ بيځای شوي خو وايي د اړمنو کورنۍ سره د مرستې او د دقیقو شمیرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده د ضرورت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوي ته وویل چې وسلول طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولای دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پڅ دی د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی
په زرمت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد مدرسې کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده
خو یوازې ضرورت نه بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خوله په سیمه کې له یوې پوستې سره یې وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرغژوبلې په اړه معلومات نه لري خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې څلور څلوېښت سرتیري ژوندي نیولې اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتیري وژلي دي مجاهد وایي په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د جړ شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د نړۍ د او لویو صنعتونو مشرانو د پرمختیایي هیوادونو لپاره یو پلان چمتو کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې یو موټی سي دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین شریکوي او له هغوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي ملالۍ بشیر نو تفصیل
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له ډیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالي ته دې یو موټی سي د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیایي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې دې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی اووه غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یوه غونډه کړې. بایدن یوه ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیرې خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیره کړي او پر برلین به د روسیې نفوس ته لاره پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناټو هیوادونو، امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامنځته سو. جی اووه متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبرې وکړې. د پلان له مخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورسې په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. اوس څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له سفیولا ستنګزین اوري.